وروسته لاغي د پولیسو د تیرون لپاره تړل شوی و چې مشکوک درویش کلن پاول انټونی پکې د جمعې په ورځ د ټوپک ډزې وکړې. پولیسو نو ماوړي تر نیول کېدو مخکې په ډزو ټپي کړ. چارواکي هڅه کوي چې د برید انګیزه پیدا کړي. ویل کېږي چې د مشکوک وسلوال کس د ترانسپورتي امنیتي ادارې مامورین په نښه کړي ول. دا اداره د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ډګرونو کې امنیتي چارې سنبالوي. د لاس انجلس د هوایي ډګر چارواکي وایي د پیښې د 1,600 مسافرو تر 1,500 زیاتې الوتنې وځنډولې. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8:09 شوې. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې ولسی جرګه په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه کوي. د مشورتي جرګې د دایرولو مسؤلان بیا وایي چې جرګه به د روان عقرب په وروستۍ ورځ جوړ شي. راپورونه وایي چې د افغان طالبانو د شورا غړیو د سولې د خبرو په اړه په اسلام آباد کې غونډه کړې.
مهمه دا ده چې آیا په داس ورغښتلو باندې د افغانستان سوله ممکن کېدلی شي؟ نه، دا سوال ډېر مهم دی.
د طالبانو په خوانی چارواکی مولوی متوکل و چې په همدې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. ایسا په افغانستان کې د پانګونې د زیاتېدو په اړه د نړیوال بانک د راپور هرکلی وکړ.
کوشش زموږ دلای چې کال تر لدین هم په خپل موقف کې ووسیګو.
په کونړ کې د شپې د عملیاتو پر ضد مظاهره وشوه.
کمنګه اساسي قانون کې موږ ته دا ویلي دي چې هر څوک، هر دولت، هر ورګان چې د چا کور ته ځي هلته به یو څو ورګانونه موجود وي.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د نړۍ څو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدو په سیمه کې د سولې هڅې وژلې دي. حکیم الله مسعود د جمعې په ورځ په قبایلي سیمه وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان وته ویل دا وژنه په سیمه کې په پټه د سولې د هڅو وژنه ده.
یہ ایک شخص یا چند اشخاص کا قتل نہیں ہے، یہ اس علاقے میں
نثار علي خان وایي دا یو شخص یا څو اشخاص وژنه نه ده، دا په سیمه کې د سولې د هڅو وژنه ده. یو خو مخامخ پر یو چا د ډزو کول وی دا په پټه د سولې پر پروسه ډزې دي. د بی پیلوټ الوتکې دا برید د پاکستان حکومت نه دی کړی. دا مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم موږ د امریکا سفیر راغوښتې سو د دې برید په اړه ورته اعتراض واورو. نوموړي ویل چې د کابینې د ملي امنیت د کمیټې بیړنۍ غونډه راغوښتل شوې چې پکې به له واشنګټن سره د دوه اړخیزو همکارۍ او اړیکو په ټولو اړخونو له سرقه ورکېږي. تمه ده چې دا غونډه به په راتلونکو ورځو کې چې نواز شریف د لندن له سفره بیرته پاکستان ته ستون شي جوړه شي. دا پاکستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه د دیني عالمانو یو ډله چې د طالبانو د تحریک له مشر حکیم الله محسود سره د سولې د خبرو اترو لپاره روانه وه له نوموړي سره له غونډې څو ساعته لرې و چې حکیم الله محسود ووژل شو. افغان طالبانو هم په یوه اعلامیه کې د حکیم الله محسود وژنه غندلې او هغه یې لویه ضایعه بللې. خو مولوي وکیل احمد متوکل چې په افغانستان کې د طالبانو د واک پر مهال د بهرنیو چارو وزیر و ازادۍ راډیو ته وویل د دې پیښې سره سره به د سولې خبرې پر مخ ولاړ شي.
په داس وخت کې د یو تحریک لپاره چې د سر کلاتې تغییر پیدا کوي د سولې لپاره ښه خبر نه دی. البته د سولې شاید وسی، خو د سولې لپاره کوښښونه وسی. په همدا حکومت پاکستان کې شاید وغواړي چې د هغوی سره خبرې وکړي، ولې دا به شاید ټکنی سي وخت به واخلي. د سر سر مشران په دغس وختونو مواردو کې ډېر نقص پېښولی سي. هغه یو پارچګي چې د یو تحریک وي هغه د منځه وړي. بیا که واړه واړه ګروپونه کومک ونه کړي نو دا به سول اخلالولی سي.
د طالبانو سرچینو ویلي دي چې د حکیم الله محسود مړی د شنبې په ورځ د قبایلي سیمې په یو نامعلوم ځای کې خاورو ته سپارل شوی. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د پاکستان د طالبانو تحریک د خپل وژل شوي مشر پر ځای نوی مشر نومولی دی. د ازادۍ راډیو مشال څانګې د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې خان سعید چې په سجنام یادیږي د پاکستاني طالبانو د تحریک د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. خان سید چې ویل کېږي شپږ دېرش کلن دی په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو قمندان دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک د مشر په توګه د نوموړي د انتخاب یادونه د شنبې په ورځ د پاکستاني طالبانو په شورا کې شوي، خو دا هم ویل کېږي چې د سجنا مدله مشرتابه سره د پاکستان د طالبانو په تحریک کې ځینې طالب قمندانان مخالفت لري. په راپورونو کې ویل شوي دي چې د سواد د طالبانو مشر ملا فضل الله او په مومندو کې د طالبانو مشر عمر خالد خراسانی هم هڅه کوي چې د حکیم الله مسجد ځای ونیسي. رپورټونه وایي چې د پاکستاني طالبانو شورا به د خپل مشر د ټاکنې لپاره بیا هم غونډه کوي. بلخوا له دې برید وروسته په ټول پاکستان کې امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي.
افغان کارپوهانو د حکیم الله مسعود د وژل کېدو او د سولې پر بهیر د هغه د وژل کېدو د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مژده وایي چې د نوموړي وژنه به په افغانستان او پاکستان کې د سولې پر بهیر د وسلوالو مخالفانو باور کم کړي. د طالبانو د واکمنۍ د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي متوکل هم باور لري چې د مشرانو د دولت د وسلوالو مخالفانو د مشرانو وژل به د سولې پروسې ته زیان ورسوي. په همدې حال کې ډیلی بیست ویبپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې په وروستیو کې د افغان طالبانو د کوټې شورا مهمو غړیو په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې فیصله کړې چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې به همکاري کوي او حملې به نه زیاتوي. افغان حکومت دا یو ښه خبر بللی. آیا دا انکشاف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي؟ فرشتې جلالزی د طالبانو د پخواني رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې آیا دا امکان شته چې پاکستان به په زغرده د کوټې شورا غړیو ته د غونډو ازادي ورکړي وي؟
د دې امکانات خو شته چې د طالبانو یو شمېر کسان چې په پاکستان کې په خفا حالت کې ژوند وکړي یا په نیمه خفا حالت کې ژوند وکړي هغه وروغواړي. مهمه دا ده چې آیا په داس ورغوښتلو باندې د افغانستان سوله ممکنه کېدلی شي که نه؟ دا سوال ډېر مهم دی. هغه په دې معنا چې په یو وخت کې درې مهم مسایل په افغانستان کې اوس بحث باندې کېږي او یا قرار ده چې بحث باندې وسي، چې په هغه کې یوه مسله د انتخاباتو مسله ده، بله مسله د نظامي قوتونو د خارجي نظامي قوتونو دپاره پروتوکول یا اډې او همداراز د سولې مسله چې دا په خپلو کې هم مخامخ تماس سره لري. دا مسایل هغه ترتیب یې باید داسې څه وایي چې اول باید سوله راغلې وای، بیا وروسته د انتخاباتو او د خارجي قواو په څرنګوالي باندې په دې باندې خبرې شوی. اوس متاسفانه دغه سوله فرصتونه ضایع شول، وځنډېدل. نو زه لږ اندېښمن یم په دې خاطر چې دغه د ترتیب د لحاظه د وخت د لحاظه دغه شی به یو څه مشکلات ولري، مخصوصا دغه جرګه چې دایرېدونکي ده او د تړون خبرې.
د ډیلی بیست رپورټ وایي چې په هغه غونډه کې چې په اسلام آباد کې وسوه او د کویټې شورا ځینې مهم غړي ورغلي وو، په هغه کې په افغانستان کې د سولې په مذاکراتو باندې او د سولې په مذاکراتو کې د برخې اخیستو په اړه تاوده بحثونه وسول. نو دوی د سولې په مذاکراتو خبرې کړي، آیا دا د افغانستان سوله ممکنه کولای شي؟
دته په پام چې اوس په پاکستان کې ګرځي د هغه پاکستاني طالبانو مشر نن دا راپور شهید کړی شو، هلته هم خبرې شروع دي او هم زمانه کې په افغانستان کې د سولې سره خپله د افغانستان حکومت هم هڅه کړې وای او د پاکستان حکومت ورسره همکاري وکړي. په دغه صورتونو کې دا ممکنه ده چې هغوی هڅه وکړي، ولې؟ په دې خاطر چې دلته مشورتي لویه جرګه راغوښتل شوې ده او تړون لاسلیک کیږي. د تړون مسله او خبره د سولې مسله دا په تناقض کې قرار نیسي. د ترتیب د لحاظه هم دا ترتیب واوښتي، باید اول سوله شوې وای، فرصتونه ځای ته وښوه، بیا وروسته نور مسایل باندې فکر شي. او یو بل شی چې هغه د سولې اراده ده، سولې لپاره اراده یوازې د مختلفو اړخونو دپاره پکار ده، خو د دې تر څنګ باید منځګړی هم وي. که چېرې د سولې اراده وي او منځګړی نه وي، افغان منځګړی، نړیوال سهولت ورکوونکی کوربه هیواد، بیا هم دغه سوله جنګیږي، مشکلات راځي. من حیث طرف طبیعتا مختلف اړخونه یو بل ته نه نږدې کېږي. منځګړی غواړي، کارفهمه خلک غواړي او جدوجهد غواړي، ولې تر دې مخکې اراده خورا مهم شی دی چې په درو سره اړخونو کې خارجان د افغانستان حکومت او طالبان د درې سره باید خپل اراده قوي اراده وشي.
د پاکستانی طالبانو تحریک په طالبان پاکستان مشر ووژل سو، خو خبري اژانسونه وایي چې د پر ځای خان سید په نوم یو بل قومندان چې د تحریک طالبان دوهم نمبر قومندان واغه ټاکل سوی دی. ستاسو په نظر دا د سولې په پروسه باندې څه تاثیر لري؟
دا سو وخت کې د یو تحریک لپاره چې د سر کلاتې تغییر پیدا کوي د سولې لپاره څه خبر نه دی. البته سولې شاید اوسي، خو د سولې لپاره کوښښونه اوسي چې همدا حکومت پاکستان کې شاید وغواړي چې د هغوی سره خبرې وکړي، ولې دا به شاید ټکنی شي وخت به واخلي. د سر مشران په دغسې وختونو مواردو کې ډېر نقص پېښولی شي، هغه یو پارچګي چې د یو تحریک وي هغه د منځه وړي. دا که واړه واړه ګروپونه کومک ونه کړي نو دا د سولې اخلالولی شي.
مولوی وکیل احمد متوکل و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د کوټې د شورا د غونډې او د سولې د امکاناتو په اړه خبرې کولې. ستاسو اوریدونکو په نظر د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېده د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لرلی شي؟ که په دې اړه غواړئ چې خپل نظر له نورو وطنوالو سره شریک کړئ، له د دې خپرونې په پای کې یعنی له ات نیمو تر نه نیمو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او په مایکروفون ستاسو خپرونه کې ګډون وکړئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ولسی جرګې ځینو غړیو له افغانستان سره د امریکا د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په هکله د امریکا د سفیر وروستۍ څرګندونې د افغان حکومت او ولس لپاره ګواښونکې وبللې. څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم ویلي وو چې که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، امریکا به له دې هېواد سره مرستو ته دوام ورنکړي. د ولسی جرګې غړیو وویل مشورتي لویه جرګه چې په پام کې ده د دې د لاسلیک لپاره جوړ شي داسې یوه تحمیلي جرګه به وي چې پایلې مخکې تر مخکې څرګندې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي په افغانستان کې د امریکا د سفیر په وروستیو څرګندونو انتقاد کوي او وایي چې دا ډول څرګندونې د هیواد ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي او افغان ولس ته یو ډول خبرداری ورکول دي. د ولسی جرګې څو تنو غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دا جرګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو لپاره یوه تحمیلي جرګه وي او دوی به پکې ګډون ونه کړي. د جرګې غړي اقبال صافی وویل
صحبت هایی را که سفیر امریکا میکنه با یک کشور اسلامی مثل افغانستان این مثلا هم یک اخطار است.
دول خبری چې د امریکا سفیر کوي د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد خبرداری دی او هم د هیواد ملي حاکمیت ته پوښتنې راجه کوي. دا جرګه د همدې لپاره جوړیږي چې دا سند پکښې لاسلیک سي. دا به یو تحمیلي پیښه وي او موږ به پکښې ګډون ونه کړو.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهم څو ورځې مخکې په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نشي، هیواد به افغانستان سره مرستو ته دوام ورنه کړي. د ویلي وو په افغانستان کې د امریکا اقتصادي او امنیتي پروګرامونه یو له بل سره هماهنګ دي او پلي کېدل یې د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته ضرورت لري. د ولسی جرګې ځینو غړو دا هم وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدل به د ګاونډیو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي، خو د جرګې یو شمیر غړو د دې تړون د لاسلیک کېدو ننګه وکړه. دوی ویل افغانستان یو آزاد هیواد دی او د ملي ګټو په خاطر حق لري چې د نړۍ له هیوادونو سره ښه اړیکې ولري. صالح محمد صالح او نسیمه نیازی وویل
یعنی همسایگان خپل سیاست ته تغییر ورکړي او یا به افغانستان د یو مملکت په صفت چې چا سره خوښه هغې سره به تړون کوي.
موږ تاسو ته باید د خپل افغانستان ملي منافع با ارزښه یې نسبت د همسایګانو ملکونو څخه. موږ تاسو کله په پارلمان کې کښینو باید د افغانستان د منافع دپاره خبرې وکړو نه د همسایه ملکو دپاره.
پخوا تر دې د جمهور رئیس کرزي ویاند ایمل فیضي ویلي وو سره له دې چې هیواد سره د امریکا مرستې مهمې دي، خو ملي ګټې، ملي حاکمیت او سول او ثبات هغه څه دي چې د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې راځي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 8:22 دي. اوس به جان آقا لیکوزی درته ووایي چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه لیکلي.
امریکا چاپ هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د کانګرس په پریکړې پورې اړه لري تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي د نومبر میاشتې په نیمایي کې به په افغانستان کې د خلکو د استازو لویه جرګه جوړه شي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون په اړه به پریکړه وکړي. په دې معنی چې استازي به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور تایید او یا رد کړي. ورسپړنه لیکي کوم کسان چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پلویان دي باید ډیر خوښ وي چې د خلکو استازي د هیواد راتلونکو ګټو او د بهرنیو ځواکونو د حضور د شرایطو په اړه پریکړه کوي او رای به ورکړي چې له 2014 کال وروسته د بهرني ځواکونو په افغانستان کې پاتې شي او کنه، او که پاتې وي په کومو شرایطو. هافینګټن پوسټ ورسپړنه زیاتوي په دې اړه د امریکا د ډیموکراسۍ په اړه پوښتنه پیدا کیږي. په دې معنی چې متحده ایالات په داسې یو هیواد کې خپل عسکر پرېږدي چې له یوې خوا له خطر سره مخامخ دي او له بلې خوا لګښتونه یې باید مالیه ورکوونکي امریکایان ورکړي، خو کانګرس چې د امریکا د خلکو استازیتوب کوي تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د ورسپړنې په باور مخکې له هغې چې په دې اړه وخت ضایع شي دا مسله باید د امریکا کانګرس کې مطرح شي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوې بلې مسلې ته اشاره کړې او لیکي که امریکا او ایران سره نږدې شي په افغانستان به اغیز څوي. خبرونه لیکي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وایي څه موده وړاندې په کابل کې د ایران سفیر دوی ته خبرداری ورکړ که چیرې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي دوی به په ایران کې ډېره افغان مهاجر په یو ځل وباسي او دا به افغانستان ته سترې ستونزې رامنځته کړي. خبرونه د پوځي او سیاسي چارو د کارپوه جاوید کوهستاني خبره هم راخسته چې وایي که د امریکا او ایران ترمنځ شخړې او تاوتریخوالی راکم شي ایران به په هغه صورت کې امریکا ته په افغانستان کې د دښمن په سترګه ونه ګوري او د حکومت د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه به لاس واخلي. په عین حال کې به په افغانستان کې ایران ته د پانګونې امکانات هم برابر شي. خبرونه لیکي د افغانستان د سیمه ییزو څېړنو د مرکز مشر غفور لیوال بیا بل ډول نظر لري او وایي که چیرې امریکا له ایران سره نږدې شي د واشنگټن زیات پام به تهران ته واوړي، ایران به له نړیوالې ټولنې او امریکا څخه زیات امتیازات ترلاسه کړي او په دې توګه به افغانستان د نړیوالو له پامه وغورځي.
په کونړ کې پلسکونو کسانو د شپې د عملیاتو د بندیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له دې کېږي چې وړمه شپه د 04 قطعې په ځانګړو عملیاتو کې یو تن وژل شوی او یو بل د غوڅواکونو له ځان سره وړی دی. د کونړ والی وایي دوی له پخوا د شپې لخوا د کیدونکو عملیاتو مخالفت کړی. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایت د مرکز اړوند دوشاخیلو سیمی په لسګونو کسانو تیر ماخام د دې د پاره غونډه وکړه چې باید له دې وروسته د شپې لخوا نظامی عملیات ترسره نشي ځکه چې د مطلوبو کسانو په ځای پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوب لاوړي.
که موږ اساسي قانون کې موږ ته دا ویلې دي چې هر څوک هر دولت هر ورګان چې د چا کور ته ځي هلته به یو څو ورګانونه موجود وي، قضا به موجوده وي، سارندوال به موجود وي، د جومات ملا امام به موجود وي، کور به تلاشي کېږي. دا بیګا چې مسلمان په کور باندې چې دا د ټول د ابتدا نه انتها پورې ټول دولت کې دی، ولسوال دی، پولیس دی، او سره د هغې نه ولسوال د پولیس لاس تړلی دي او دا نسکور غورځولی دي او یو ماشوم په تماچه باندې او په ټوپک باندې ویشتل کېږي. د دې تپوس به څوک کوي؟
انجینر عبادالله چې خپله هم دولتي کارکوونکی دی او د شنبې په شپه یې نړیوالو ځواکونو په کور کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې یې یو تن وژل شوی او یو بل یې ځان سره ژوندی بولی. وایي
زه په خپله پولیس یم او چې کله دا ولایت جوړ شوی د هغه وخت نه په دې دولت کې وظیفه لرم. فعلا دپاره په غازی آباد ولسوالۍ کې هلته مسؤولیم او پرون په رخصتۍ راغلی یم کور ته. کله چې بېګا شپه کور ته راغلم 12 بجې د شپې وې، ځینې کورونو ته به خدل شوي، دروازې مال شوي، پلتو باندې والالي صاحب د خپلو ماشومانو سره په کور ودی و او دروازې ماتې شوي او سر باندې کله شون کوم داسې خو دی. کومه ګناه کړې وروڼو؟ یو وراره مې 20 کلن 22 کلن بې موجبه په یو کمیس کې پرتوګي په غاړه کې دی
د کونړ والی شجاع الملک جلاله ازادۍ راډیو ته وویل دوی له ډیر پخوا د شپې لخوا د کیدونکو عملیاتو کلک مخالفت کړی دی او د تیر شپې په پیښه خفه دي.
ما خپل شخصا د اول ورځ نه چې راغلی ما دغه قطعې د مسؤولینو سره ناست ورته ویلي چې په هغه ساحو کې چې هغه د حکومت ساحه وي او حکومت ورته رسیدګي کولی شي د شپې باید چې عملیات ونه شي ځکه چې په دغه دوشاخیلو کښو یا په شګل کښو هغه کته یې موږ سره راز شریک کې موږ کولی شي په رڼا ورځ هغه سړی ول راوغواړو کبیا ران هغه بیا هغه د دوی هم دښمن دی د حکومت هم دښمن دی بیا به څه دی ګرځي موږ به پسې ګرځو او موږ ته خواشینوونکی خبر دی. دغه
په لومړي راپورونو کې ویل شوي وو چې په عملیاتو کې یو تن وسلوال طالب وژل شوی او د ملا بشیر په نوم د القاعده پورې تړلې طالب قومندان ژوندی نیول شوی دی. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمېر کسان د شپې لخوا د کیدونکو عملیاتو مخالفت کوي او له افغان دولت غواړي چې باید د یادو عملیاتو مخه ونیسي. چې له دې وړاندې هم د ولسمشر کرزي په ګډون ډیرو افغانانو له نړیوالو دا غوښتنه تکرار کړې خو بیا هم عملیات بند نه شول.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایساوی د نړیوال بانک وروستی راپور به په افغانستان کې د پانګونې پر زیاتېدو مثبت اغېز وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د پانګونې سطحه د تیر کال په پرتله لوړه شوې ده. په دې اړه د قسیم سولمل راپور واوري.
په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې آیسا د نړیوال بانک دغه راپور هرکلی وکړ چې پکښې ویل سوي په افغانستان کې د پانګ اچونې کچه د تیر کال په مقایسه شپږ درجې زیاته سوې. افغانستان د پانګ اچونې په برخه کې د نړیوال بانک د تیر کال په خپاره سوي راپور کې د 109 هیوادونو له منځه 100 ځای درلود، خو د دې بانک په تازه راپور کې افغانستان شپږ درجې یعنی 104 ځای ته لوړ سو. د آیسا ادارې مشر وایي چې دا راپور به کورني او بهرني پانګوال وهڅوي څو په افغانستان سانکی پانګونه وکړي. وفی الله افتخار د شنبې پر ورځ وی خبري غونډې ته ویل چې دوی به هڅه وکړي چې پانګه چونکو ته لا نوري اسانتیاوي رامنځته کړي.
مونږ د منطقې د سر هیوادونو چې دی لدیونه زمونږ مقام په موقف کې قرار لرو، کوشش زمونږ دا چې کال تر لدینه هم په موقف کې ووسیږو تر څو یو ښه افغانستان خارجي پانګوالو ته وړاندې.
شغله افتخار وایي چې د نړیوال بانک په دې راپور کې افغانستان د پانګې چونې د جواز پور کولو کې د آسیا په جنوب کې لمړی او په نړۍ کې څلورویشتم ځای اخیستی. د آیسا د مسؤلینو په وینا د جوازونو د کمپیوټري سیستم په جوړېدو او د یادې پروسې چټکتیا د دې لامل ګرځېدلی چې افغانستان په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. له پانګې چونې څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالره پانګونه سوې ده، خو د چارواکي دغه راز ټینګار کوي چې نامنۍ او یو لړ نورې ستونزې لا هم د دې بهیر په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د نړیوال بانک په سرژني راپور کې چین، هانګ کانګ، مالیزیا، جنوبي کوریا، ګرجستان، ناروې، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا او ډنمارک هغه لاس هیوادونه یاد سوي چې پکښې د پانګ اچونې شرایط ډېر ښه دي. په دې راپور کې که څه هم په افغانستان کې د پانګ اچونې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره سوي، خو بیا هم اداري فساد له هغو اساسي عواملو بلل سوي چې په څو کلونو کې د پانګ اچونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي.
اتنیمی بجی شپې څو شیبو کې به میکروفون ستاسو خپرونه پیل شي او تاسو ته به موقع درکړو چې ټلیفون وکړئ او د اعلان شوي موضوع په اړه نظر څرګند کړئ. خو اوس لومړی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمید عثمان یې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي په تمه دي چې د افغانستان د کابینې نوي نومول شوي وزیران به له دې جرګې څخه د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژندل شي. د کونړ ولایت د مرکز شاخیلو د سیمې په لسګونو کسانو له حکومت او بهرنیو ځواکونو له دې وروسته د دوی په سیمه کې د شپې لخوا د پوځي عملیاتو بندیدل غوښتل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هرات کې د هند انتحاري عملو درې پلان جوړونکي نیولې دي. د ملي پیوستون د پروګرام په ترڅ کې په بغلان ولایت کې لاس پروژې ګټه اخیستنه ته وسپارل شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په بدید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود وژل کېدل په سیمه کې د سولې د هڅو وژل دي. راپورونه وایي چې د شنبې په ورځ د سعودي عربستان د جنوب په یوه زندان کې زندانیانو بلوا کړې چې د زندان د امنیتي ساتونکو لخوا په ډزو کې دوه بندیان ټپیان شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ تایید کړه چې دوه فرانسوي ژورنالستان د مالی په شمالي ښارګوټي کې ډال کې وژل شوي دي. دا دوه خبریالان واستولو کسانو تښتولي وو. او د امریکا د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې د یو واستوال لخوا د یو امنیتي مامور تر وژل کېدو او د څو تنو تر ټپي کېدو وروسته اوس چارواکي وایي چې دا هوایي ډګر بیرته په بشپړه توګه پرانیستل شوی دی.
سلام، مجدد خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. من جاوید نعیمی و عصمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم. روز جمعه حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی در یک حمله طیاره بی پیلوت مزون آمریکایی در شمال غرب پاکستان کشته شد. این حادثه برخی از عکس‌العمل های پاکستان را به امراه داشت. در داخل افغانستان وزارت دفاع افغانستان میگوید که این اقدام در گفتگوهای صلح افغانستان تا اندازه تاثیر مثبت خواهد گذاشت. ای که به باور شما کشته شدن مسعود در افغانستان روی امنیت چی تاثیر داشت؟ تا دقایق بعد از شما خواهیم شنید.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل مختلف نظرونه دي په دې ارتباط. ځینې وایي لکه څنګه چې تاسو نه میسب دي دفاع وزارت ته اشاره وکړه، هغه وایي چې دا به مثبت تاثیر ولري، لیکن یو شمیر نور بیا لکه وحید مجدد چې د سیاسي چارو کارپو دی د طالبانو په باب نسبتا زیات معلومات لري، دی وایي چې دا به منفي اغېز ولري. دغه راست طالبانو د واکمنۍ د وخت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متوکل هم تقریبا دې ته ورته نظر لري او وایي چې د دغسې کسانو وژل به د سولې پیل شوې پروسه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. که تاسې اورېدونکي په دې اړه نظر لري نو حتما موږ ته ټلیفون وکړئ. دا شیبه یې وکړئ، په دې نمره یې وکړئ 0909-203-1540، بیا وایم 0909-203-1540، او یا هم 0908-202-1550 0908-202-1550.
میتونین همین حال برای ما زنگ بزنین، نظراتتان را در مورد از این که چقدر به نظر شما کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی برای صلح افغانستان مؤثر است یا منفی است، نظرات خود را با ما شریک بسازین.
نو اول اوریدون کتاب ور شو چی چوای مهربانی آزادی رادیو هر کلای در توایو
مهربانی سر
روان سمان مار صدیقی خبر کوم د پښتو او د افغانستان تاسو ټول او پر کوم کوم دې کې تاسو رامن احترام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ صدیقی صاحب،
مهربانی.
موضوع په اړه په دغه نظر وړاندې کوم چې یو خو پاکستان موضوع دی او د پوری نړۍ خواته د پاکستان موضوع دی، خو د پاکستان موضوع په باره کې دومره وایي چې د طالبانو مشر حکیم مسعود وژنه لیرو پلاوه سور ایران سره خان شوی، ځکه چې نوازش شریف حکومت دا هلې ځلې شروع کړی وی چې د پاکستاني طالبانو سره دوی سولې په میز کښېني خبرونه سره شروع کړي، او له بله پلاوه دا وه دربار شوه چې طالبانو یو مشر د منځه ځي، خو ښه خبره دا وه چې د سولې خبرې په مخ تللې وای او دا مرګ ژوبره دغه څه نه جوړېږي. او نو دغه د افغانستان حکومت چې کومره زرداري چې یاره د حقاني ټیمونو سره دوی کومک کولو یا د نورو کوم تفرونه چې تېرې ځله هغو کړی دی صلی الله علیه وسلم، هغه صحیح دی، هغه خو متخصصې ډلې یا کوم مهمات کې چې جنګ وي دا خامخا یو بدولي یو به تخریبوي، خو زما په نظر دا خاوره چې د سولې پروګرام د سولې خبرې په مخ تللې وای، لکه د افغانستان سولې شورای چې موږ وله زه خبرې په تا په نه دي ولاړې مخ په وړاندې راوتې دي، او متوتر سبا دا خبره وکړه چې دا یو ښه نظر دی چې د سولې خبرې مخې ته ولاړې وای. او موږ خپله افغانان او ټول د افغانستان خلک د سولې طرفدار یو، د امن طرفدار یو، د جنګ طرفدار نه یو. هغه که پاکستان زموږ ګاونډي مسلې او که ایران وي که پاکستان دي،
سلامت و سید صدیقی صاحب، تو خی صاحب هم پر تلفون کرده،
بفرمایید صاحب.
السلام علیکم فروان صاحب او منجرید نیمی صاحب که تقول محکی او دازادی رجیو پول قرقون کو او ریدون کو تختل دنیمی در سرامون ورنج کن.
سلامت و سید
مهربانی صاحب.
نو تاسو خو سمو وی انتخاب کړی ده په دې حق له دومو نظر ورکو.
بله، مهرباني.
نو دغه حکیم الله مسعود چې په شهادت ورسېدی، دا خو امریکا په دواړو د امنیت دغه ټینګیت کړی و چې دا یې په لاس ورکوي، او د دې هغه دقیق ځای ورور شوی، هغه یې ګرونه الوتکې وهلې، هغه یې بمباتې. دا اقتصادي په خبرو چې دا خلک سوله نه غواړي او دا به پر سوله باندې منفي اثر وکړي. دغه سره جوړ دوره حیات ټاکلی وو ورته یې دغه سره د وزیرستان په مرکز پاکستان د طالبانو سره خبرې کولې. هلته په اقتصاد کښې د خوښې شورا هم د سولې خبرې رامنځته کولې. دا سوله را رسېده نو دا سوله پر مخ تله. دا یې پر سوله باندې یو سخت انتظار وکاوه. نو دا د پاکستان او اس آی او د سی آی اے د دواړو دا په اتفاق سره دا کار سرته رسولی دي. او په هر توګه افغانستان پر مسله باندې دلته دوه اړخه دي، یو سیاسي اړخ ده، یو یې نظامي اړخ ده. دا پر دواړو باندې منفي اثر کوي. سیاسي اړخ هم سوله یې د شک سره واچوله. نو دا نه غواړي چې سوله وشي. که چېرې سولې ته یو څوک آماده شي هغه بیا هجای بمبار کېږي. حتی د دوی د غونډه به د سولې په هکله جوړه شوي وي، هغه به بمبار کړي. یار یې اسامه په سعادت ورساوو، بیا یې ملا مسود په سعادت ورساوو. یو ورځ داسې پېښېږي چې ملا محمد عمر خان به هم برغسې په سعادت ورسوي. او د افغانستان پر جهه باندې په نظامي لحاظ هم منفي اثر کوي. خامخا دلته دا جنګونه تودېږي، دا خلک خواشینی کېږي. دلته به په وزیرستان کښې طالبان روزل کېږي، دا بیا افغانستان ته رالېږل کېږي. دلته امریکایانو بخې انتقام اخلي. نو هغه مار چې سر یې جپل شوی د مازې لکۍ پاته ده، دغه لکۍ په جبلو کښې به هم پره وانډه واخلي. دا اوسلتوجو څخه یو
مننه. سلامت اوسئ توخی. ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
مهرباني صاحب فرمایئ.
څنګه
جوړ خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ.
مهرباني صاحب
سلامونه وړاندې کوم. د موضوع په اړه بدونه ووایم چې د حفیظ الله شهادت د خدای پاک ورته قبول و منظور کړي او بده اغېزه د سولې په مورد باندې کېږي. په دې خاطر هلته نواز شریف صاحب ورسره مثال لاندې کړم. دا اعلامیه ورکړه چې زه څنګه لاړم جاکي د خپل ملت او د مسلمانانو وینې تویول زغملی نه شم. زه سر زر چې ملا مسعود سره طالبانو تحریک د پاکستان سره زه سوله کوم او ځغاته باندې خر زه بلله خلاصه ورسره په اخلاص باندې سوله کوله. نو دغه شیطان امریکا چې ده مثال یې دغه ناټو چې د افغانستان ته راغلی ده، دا شیطان امریکا سوله نه غواړي. په دې وطن کښې د پښتنو په ژمه کښې اور بل کړی، چېرې بل کړی هم افغانستان هم پاکستان کښې آسیا مینت هم همدغه جوپیات چېرته
صاحب. نو تاسې مخکېنی اورېدونکي وویل چې وایي د ده دا پته د ده ځای د پاکستان آی اس آی ورښودلی و. تاسې له دوی سره موافق یاست؟
نه، سره موافق نه یم. دا په امریکا ټول نړۍ اداره کېږي. پاکستان آی اس آی
به د مثال تاسې د پاکستان په دفاع کښې خبرې کوئ چې وایي چې نواز شریف یعنې غواړي چې سوله وکړي لیکن امریکا یې مخه ونیوله. ستاسو نظر دا دی؟ ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو.
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
زما ورونه نظر دا ده چې د پاکستان د مشر یکیم الله مسعود په شهادت باندې دا د پاکستان د حکومت مستقل ناسته ځکه ورته د سولې دپاره دې هیئت لېږله. د هیئت لېږلو ده یو شپه د مخه بودوباش د پاره معلومات ترلاسه کړو چې حیطان دي. د حیطان په لېږلو مخکې د خارجي قواوو ته د هغه معلومات ورکړو. دغه معلومات په سر کوم دی ښاغلی حکیم الله مسعود په شهادت ورسېد.
ګورې تقریبا د زموږ له موضوع تاسې او نور هم خارج شوې. دا راته ووایه چې په افغانستان په سولې د افغانستان پر وضعیت په تاثیر څه یي؟ تاسې په عواملو خبرې کوئ، څنګه ووژل شو، څنګه ونه وژل شو. مخکېنی اورېدونکي هم همداسې خبرې کولې. زموږ په اصلي پوښتنې باندې که خبرې وکړې خوشحاله به سو.
د افغانستان په وضعیت باندې ډېره مؤثره اثر ځکه کوي چې دا د پاکستان او د افغانستان د طالبانو یوه نظریه ده. نو خامخا دلته د افغانستان د سولې پروسه هم په روان وي ځکه دا روان دي. مذاکرات څه نه څه روان دي. نو چې د هغوی نه یو مثلا مشر یا د یو ملک یا د یو ساحي دپاره ټاکل شوي خو دا خامخا د افغانستان د اسلامي امارت د خوانه ټاکل شوی ده.
یو
داسې برجسته قمندان راځي.
بله، کور ودان. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
مهرباني بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
مطلب جفرین زابل سه.
مهرباني کوئ صاحب.
زما نظر په دې باره کښې دا ده چې
څه وخت دغه اکنه شید یا دغه د امریکایانو کار بولم.
بله امریکایانو کار خو بولی په ټول خلک دا وایي. تاسې دا ووایاست چې د افغانستان په سولې بې څه تاثیر وي؟ دا خبره خو ټوله کوي، دا خو څه نوې خبره تاسې نه کوي. دا ووایاست چې د افغانستان په سوله بې تاثیر څنګه وي، مثبت که منفي؟
امریکا به مابین کې لاس وی دا مثلا مخته د طالبان سره د شور خبرې شروع شوې. امریکا اند راولا فل لا ګرادر خو پاکستان کې ګیر کوي د دې بیا د شور خبرې شروع شوې د راولا لري بیا د طالبان یو وخت دا شي کوي.
بله دا یعنی د پاکستان کې د سولې خبرې شروع شوې، د افغانستان کې خلانه دي شروع شوې. البته کوشش د افغانستان حکومت له ډیرو کلونو راهیسې کوي، لیکن عملا طالبان تر اوسه پورې نه دي حاضر. هیڅکله یې نه دي ویلي چې له افغانستان سره سولې ته حاضر دي. همداسې ده که
بدون شک؟ بله بله
تر اوسه داسې کوم راپور نه لرو چې طالبانو ډېر ښکاره ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي یا سوله کوي. همیشه په جنگ تاکید کړی.
بله امایی که کشته شدن مسعود در تلاش‌های صلح افغانستان موثر یا منفی خواهد بود، چه تاثیر خواهد داشت به نظر شما، بر ما زنگ بزنین. اما ظاهرا حکومت پاکستان هم گفته که کشته شدن رهبر طالبای پاکستانی گفتگوهای صلح را در این کشور از بین برده. در این حال بعضی از کارشناسا میگن که حکومت پاکستان گویا یک تفاهم هم داشته روی کشته شدن حکیم الله مسعود.
او داسې شکونه هم شته، ځینې وایي چې دی یو له هغو کسانو څخه و چې د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو خنډ و، دا ادعاوې هم کیږي. نو وګورو چې زموږ شنور اورېدونکي څه وایي. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب.
بله سلام علیکم.
مهرباني وکړئ
تاسو ته او تاسو همکار ته د تاسو میکروفون نیګانه ټول اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
تاسو د موضوع په هکله دومره ویلی شم چې د بیت الله مسعود شهادت د افغانستان په اړوند باندې ډېر یو منفي اثر وځي. ولې دا چې د پاکستانو ډله د افغانستان د اسلامي امارت یوه څانګه وه او دا خپله څانګه دوی له لاسه ورکړه او د پاکستان تر دې دوګونی سیاست نړۍ ته دا هم بیا هم په ډاګه باندې شو چې دوی له یوې خوا د صلح نارې وهي، هلته یې د صلح دعوت ورکړه او بیا دې دوی دا ترهګرې ادارې په هماغه موقع سره د ده ځای ورته نښه کړه او د امریکایانو له خوا نه یې په شهادت ورساوه. وینه قبول او مقبول وګرځي.
بس تاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
مهربانی صاحب بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم سروان صاحب، محترم تا تا و نعیمی صاحب تا و آزادی رادیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه و نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
مننه از ونده اوسئ چې سروان صاحب کې من تر اخیلی مت دې سو زول سوالین. البته د موضوع پاک لبانې بزم دوه وایم اوریدونکو خو ډېرې خبرې وکړلې نو ډېر اوریدونکو د موضوع نه بهر خبرې وکړې. زه به په لنډو دوه جملو کې درته وایم چې حکیم الله مسعود په شهادت رسول به په افغانستان باندې دومره منفي تاثیر وغورځوي لکه یعنی بیخي ډېر به وغورځوي منفي تاثیر. هغه ځکه چې د طالبانو کوم اعتبار چې وه نو هغه خو د امریکا له خوا یا د پاکستان له خوا نه نوره له لاسه ورکړه. هغه په دې باندې چې اوس که مخکې طالبانو د صلح پاک له باندې زړه ښه کاوه نو یا به یې د صلحې خبرې کولې چې افغانستان سره به موږ صلح کوو. نو دوی خو سهار وخت صلحې ته ځان برابر کړي نو هغه
بله صاحب. البته له افغانستان سره خو نه ده کوم د سولې خبرې کولې او نه یې ویلي دي چې له افغانستان سره به سوله کوي او یا به په افغانستان کې د جګړې له درېدو سره
گفته مرسته شد که در بعضی از حملات در افغانستان دست داشته بالای نیروهای افغان بین المللی و همچنان در بعضی از حملات گروهی و کشته شدن غیر نظامی ها هم.
نو ترخیل سیب لحمی هست لکه چی؟ نه تلفن
قطع شده شده. خبر آورده خو دی صلح خبر ظاهرا افغانستان سره نه دکړه دا حال دکړه ظاهرا خبر و چې یو به حال بچو پر چی کنه.
صحیح مننه. نظر دی واوریدل شو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه تماس از شنونده ما قطع شد. سروان صاحب، قبلا هم برای شنونده ها یادآوری کردیم که وزیر داخلی پاکستان دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که به دنبال کشته شدن حکیم الله محسود در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی، سفیر امریکا را هم در اسلام آباد به وزارت خارجه پاکستان احضار کردند و در این مورد البته از او وضاحت خواستند. گفته وزیر داخلی پاکستان که روی ارتباط با ایالات متحده امریکا دوباره اینا غور میکنن که دیده شوه که
او اعتراض په دوړو حملو دی بی پیلوټ الوتکو په ورستوی دو حملو باندې اعتراض هم کړی دی. نو د پاکستان د حمله پاکستان موقف او دریشې و امر دی. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا هم اعلان کو،
07-822-755 و 07-799-203-540. میتونین بر ما همی حاله زنگ بزنین، نظریات خود را با ما شریک بسازین.
نو اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده
وزی آل که در امریکا درون در
ایران
که در پاکستان در حکومت در ایسای لاس مخه
گوره استاسی اولی خبری وانوری دل شوی، لطفاً لسان خبری پایل که بس وجده نیسی تاسی اولی خبری نری اوری دل شوی لسان خبری ہو که
امزام خالد تست سلام آیا مادر پا دیکلا بانده دامو شاکی ملا مسج کو و خلاوی لفتلو برگور سر بیر دیکس و بیر اکلا بانده دی کور طرف سمیجز دا امریکانی پلوٹ پا ایرالی و پردی بریبو کو دا اکی دی پاکستان اپوات ایسای مخم خلاس کد
تاسی کم ثبوت لری پا چا اساس دا خبر کوی؟
بود پا دی اکلا بانده لورو ما شخصا خبالا پا 2010 کی جگر کرده دا تلیبانو سره تلایم راغلایم کوم افغانی طالبان چې ټول مشوره کې ناستې دي پېژنم ناست او سر لرم کارونه کوي هغه سوله نه غواړي کوم سړی سوله غواړي کوم پاکستان حکومت عیسایه داسې نه پرېږدي نه چې وژني.
بله صاحب، مننه، سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو مایکروفون ستاسو.
سلام کوم د بیت الله مسعود مرگ شهادت
حکیم الله مسعود.
بله حکیم الله مسعود، بله
حکیم الله مسعود مرگ شهادت په دې مسله نه لکېږي، ځکه چې د افغانستان کې موږ تاسو ورې دل چې سما مړ شو ځای بل څه ونیو، نو د حکیم الله مسعود په ځای درې سوه حکیم الله مسعود نور هم شته. سولحې ته ضرورت ده په افغانستان کې، د یو اسلامي حکومت جوړولو ته ضرورت ده. که چېرته موږ دا ته شریعت ناپیز کړو هېڅ مشکل نه لرو، نه به بیت الله مسعود وي، نه به سما بن لادن وي، نه به القاعده وي، تر څو چې موږ په افغانستان کې خپل هغه مغه قرآن ته رجوع ونه کړو چې هغه موږ تاسو ته خدای رالیږلی کتاب دی، په یې باندې عمل ونه کړو افغانستان کې صلح نه شي راتللی. دا زما نظر و.
صحیح ده، کور دې ودان، نظر څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو،
بفرمایئ صاحب رادیو آزاد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه کوم.
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
وروره، موضوع خو ډېره ښایسته موضوع متکلی ده، هر چا بیل بیل نظر ووې، خو زه به هم لږ څه وایم.
مهرباني،
تر څو پورې چې د پاکستان ایسای ژوندی وي تر هغې پورې به پښتني مشران که یې خوا دي که دې خوا دي دا به وژل کېږي، کله د طالب په نام، کله د تروریسټ په نام، تورې ټپې، سپینې ټپې، سرې ټپې، دا ټولې د پاکستان عیسائی سره دي. کله چې پاکستان عیسائی خبره څوک ونه مني، نقشه به پاکستان عیسائی ورکوي، وژني به امریکا. تاسو د بلنادین نه درس واخلی، تر هغې پورې د دوی سره و چې کله بلنادین کون بان شولو بعد له هغې نه یې نقشه ورکړه چې دا یې کور ده او دا ځای ده، داسې د حکیم الله، داسې د نور، داسې د نور خلک هم درس واخلي د دې نه.
نو دا راشئ دې موضوع ته چې د افغانستان په سوله به یې څه، یا د افغانستان په اوضاع به یې څه تاثیر وي که نه وي، په دې اړه خبرې وکړئ.
افغانستان کې سوله ناممکنه ده، دا نشي کېدای، ځکه چې دا چې د څوک مشران دي دا د دوی د امر لاندې دي، دا چې کله مخالف شي بیا دا واوجني.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو،
مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
نیمی صاحب تایس که سروان صاحب تسلام کهوما
مهربانی
صاحب
خوشحال تاسیم
باشید. دستی اولیدون گوبی لبین زورن ورک خودم پلین رو تکیو نظر کهوما ده که ملا مسود پشهدت دی پیلوت رو تکو لخواه شهید سو که وقتل سی دا افغانستان پسول با سناسن منتی ارخ ولدی دکا دورن دکش آخوایی که دی خواهی خام خواب تالیوان دی با سناسن شورای سر اوکشنی و ناس ولاده بکی دکا سنگا چنن دی پا شهدت ورتی مصابه سی نو مرتز باید سول باید خپل راولو دت دننه داخل افغانستان کې طالبان او مشران سره باید کښېني لکه باید کښېني څنګه څنګه چې دغه یو اکملا مسول شوي سو داسې بل کښېني بل کښېني نو بس په کار دا ده چې سوله وشي خو څه ناڅه پر افغانستان باندې منفي اړخ د سولې راوښای شي نور مو وخت نه نیسم.
سلامت اوسئ. کور کې بدن په دې کې شک نشته چې د اکثره قوماندانان چې دي ووژل شي لیکن ځای ډېر ژر بل ډک کې ونیسي ځکه چې دومره غټ شخصیتونه هم نه دي چې د دوی په غیاب کې د دوی په حذفېدو کې ډېر لوی تغییر راشي. لیکن یوه مسله شته چې داسې ویل کېږي چې د طالبانو په منځ کې خصوصا د پاکستاني طالبانو په منځ کې مختلفې ډلې دي، ځینې له پاکستان له حکومت سره د خبرو غوښتونکي دي، ځینې مخالف دي، ځینې وایي چې جنګ دې یوازې په افغانستان کې کېږي، په پاکستان کې جنګ ناروا ده، ځینې بیا وایي چې نه په پاکستان کې هم جنګ روا ده. مثلا دغه پخپله حکیم الله مسعود یوه ویډیو مې لیدله په هغې کې دی وایي چې دا خبره غلطه ده چې جنګ یوازې په افغانستان کې روا ده، په پاکستان کې هم روا ده. دی وایي چې که په بګرام کې امریکایان اډه لري خو په جکبابات کې هم لري. یعنی داسې مختلف نظرونه هم شته. دا نظرونه کله چې د داسې نظرونو خاوندان له منځه لرې کېږي طبعا د دوی په ځای چې څوک راځي د هغوی نظر ډېر رول لرلی شي.
بله بدون شک. و همچنان امی مخالفت را که شما ازش یادآوری کردین در بین طالبا حتی در قسمت انتخاب جانشین حکیم الله مسعود پس از کشته شدنش وجود داشته و دیروز گفته میشه که بعض اختلاف های صورت گرفته، تعداد از افراد طالبان پاکستانی خان ازی بودن که رهبری برای خان سعید مشهور به سجنا داده شوه، اما ای با رقابت گروه های دیگه که وابسته به طالبا هستن مواجه شده که ای خودش نشان دهنده شکست در میان بعضی از افراد گروه طالبان پاکستانی است.
په مخکنی مشان په انتخاب که هم دوی هم دست مشکل درلود او بگروه چی بلاوریدون که متصوی آزادی رادیو در میکروفون است.
مهربانی سید.
مهربانی
تماس شما با استودیو وصل است.
قطعش تلفنی. خیر بل اوریدون که لرو دیدی بیا دوباره زحمت و باسی بیادی تلفنو که زن معرفی که آزادی رادیو.
مهربانی سر.
سلام علیکم تاسو او د آزادی رادیو قدرمن اوریدون کو در نیگی میگه سلامون رو رانه کو.
سلامت و سید.
مهربانی سر.
اشخاص و توجه سر صلح همیشی رد لیه اون وقت دول باقی پروگرام و پروسر دب پلیشی او تر د ریشو د موجودیت په وخت کې نور انشعاب کې یو څنګه نه نور لري یو څنګه چې څه څه ته زمونږ بدل شي او بیا دا ټول څه زمونږ په خاطر خبره لا او خبره به راوي چې د افغاني طالبانو سره په دغه اړخ باندې افغان حکومت خبره وکړي تر څو په افغانستان کې یو خارجي پوځي هم پاتې نه شي او له هغې د طالبانو دا ژمنه واخلي که چېرته خارجیان د افغانستان نه ووتل تاسو به افغان حکومت نه ړنګوي او د هسې د ړنګولو هڅې به نه کوي نو شاید دغه امکان مخکې د مخکې د طالبانو سره دا تړون وشي د هغې وروسته دې ټول خارجي قواوې د افغانستان نه ووځي په دغه صورت کښې صلح راتلی شي. چېرته یو خارجي هم موجود وي چې دغه تشریفاتي لویه جرګه جوړېږي او دوی ورباندې د افغانانو لاسونه تړي او دوی په امریکایانو باندې ولي او هغوی ته قضایي مسؤلیت ورکوي دا کار ناشونی دی او د دغې د کار د ستونزو په صورت کښې ستونزې نورې هم ډېرېږي په دغه صورت کښې د طالبانو سره لومړی دا تعهد وشي او له هغې وروسته د ټولې خارجي قواوې د افغانستان څخه ووځي په دغه صورت کښې په افغانستان کښې
صحیح ده. کور بدن چې نظر دې څرګند کړو بل اوریدونکی لرو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم صاحب.
سلام صاحب مهربانی.
بله صاحب.
بله جناب سلام
علیکم. بله صاحب ستاسی خبری او رو مهربانی.
بله جناب سلام علیکم.
بفرمایید صاحب صدای شما شنیده میشه. بفرمایید مهربانی.
بله صاحب، مثلا د نورار نه کومه تاسو ټول اوریدونکو ته سلام کوم، او بیا تاسو د موضوع د لباید وایم یار، هغه څوک چې دا ټلیفون کوي کوي دا ټول هغه خلک دي چې افغانان په یو یم او بل اصلي مسایلو څخه لرې ساتي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې څه نه وجود نه لري، بلکې دا یوه لویه توطیه او د طالبانو د مشرانو د مجولو دپاره یوه نقشه ده. دې توطیې ته څه نه وایو، کېږي چې د حکیم الله د دې توطیې یو کامیاب جزو ګڼو، او بل دا وایم چې د حکیم الله مرګ د امریکې له خوا د نواز شریف ته د سپارل شوو وظیفو څخه یو وظیفه وه چې نواز شریف دا ور د امریکې په مقابل کې کړی و.
صحیح مننه چې نظر مو څرګند کړو. له قدرمنو اوریدونکو هیله لرو چې کله یې ټلیفون روغ شي او موږ پرې غږ وکړو چې مهرباني وکړئ نو د راډیو اواز دې ټیټې وي یا دې لطف کوي له راډیو دې لرې کېږي. اوس خو ټول خلک موبایل ټلیفون کاروي، نو موبایل ټلیفون چې کله استعمالوي نو کولی شي چې ترې لرې شي.
سیار به هر مالک خدمات ټلیفون خوبتر باشه، در اونجا لطفا باشین و همچنان آواز رادیوتان کم باشه که ما بتونیم سوال شما را درست بشنویم و شما صدای ما را درست بشنوین. حالا بریم یک شنونده دیگر را میتونیم بگیریم تا وقت خبرها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
موږ لوګر نه خبر کوم، دما یو نظر ده. موږ غواړم چې دا شهدا په برکت باندې د افغانستان چې امریکا
بله
بله ټلیفون قطع شو. خیر بل اوریدونکی یو اوریدونکی بل اخیستی شو، ګورو چې څه وایي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب
خبر لطفا لږ چې خبرو ته کم وخت پاتې دی. تاسو خو راډیو لوړه نیولې ده، موږ دا بیا بیا دا غوښتنه کوو، بیا بیا له تاسو نه هیله کوو چې راډیو ټیټوي.
بل اوریدونکی مهرباني صاحب بفرمایئ راډیو آزادي.
وعلیکم السلام.
بخیر اوسئ استاد عبدالمنیر، ما بغلان ولایت څخه متوقع کوم.
مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ صاحب.
بخیر اوسئ. نړۍ کې کلیدي جنگ روان ده، خصوصا
تاسو نړۍ څه کوئ؟ د افغانستان خبره کوئ چې په افغانستان بے تاثیر څه وي؟
نه تماس از اینا قطع شده. یک شنونده بسیار کوتاه میتونن نظر خود ابراز بکنن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بله
خبری وکی.
خیلی سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی وکی د موضوع په ارتباط لنډ خبری وکی چې څو ثانیې لرو.
مغوړن چې موږ نظر ورکان تاسو مو ټلیفون قطع کړئ د خو لاګسته
ټلیفون
دماغ نظر ده.
خیر د تاسو ټلیفون به اوس قطع کو ځکه چې مخکې مونږ قطع کړی او اوس یې ځکه قطع کو چې د خبرونو وخت را ورسېدو او که تاسو ټول وخت په سپیناوي تیر کړئ نو وخت نه پاتې کېږي. البته له خبرونو وروسته بیا قدر منو اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې نظر څرګند کړي.
بله تاسو